کارونه خراب کړی دي صاحب، چې په ننګرهار کې والله که د مزدورۍ ترک لګي او کارونه کښې ګډ وډ دي، امن نشته په ننګرهار کې. بس چېرته ګورې بمونه او دماکي دي وروره، د غریبو خانه تبا شو، مالدار چې همدا مسجد دی ورور چرچې کې بس پلاوونه دي وهي. او زما تاسو نه دا هیله ده چې پیغام نشر کړي، خدای پامن.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے، دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلاند په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاندې مکه ته پاس اسمان دی او خواچین دی، بلکې مسکو دی، بلکې هندوستان دی، مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی. او استاد ته خغلی سالار
په زرپانه کې بل لند کې سا قرباني واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا، زما چپلې هم نور د ګندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پول لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینه پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزی ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر په اسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر په اسانولو کې یو مثبت ګام وباله. او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړ. د سلام شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلام شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزان، پالنګ او دری ژبه تجبړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزن فروایي چې سلام شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالی، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلام شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلام شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلام شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلام شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جو بوش پړل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې بعد دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستی پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د شاوخوا 25 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استازو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسان
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندگی کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردی هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پوښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر زلاند را ځوابوي.
هنر جاج.
زلاند صاحب په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفات لري. دغه جدا خاصیت او صفات او ځانګړتیا چې دا هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږه ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر کله متوجه شي دي ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي. او کله چې د متوجه شي چې د سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو د کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته د ځانګړي وي په ژوند کې، حتمن د پښی کې ځانګړې کیږي. او کدل ته د ځانګړې نوي د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليدي انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله زنی ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې دی نوې شیپنځی دی او منفرد شیپنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړوند مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم. دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا موږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیتي څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ور لربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نو وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شو. نو له دې قبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې وو، هر څه نوې دي. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزېږي، یا د شهدا غوندې وزېږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزېږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لاره ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچو به معلومه چې د پلانکي شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه له منځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځ ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه قتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي، د شک په نظر هر څه ته قتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي خبرګون را څرګندوي، خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو خبرګون سره مخ نشي یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وي تاسې په دې پوه شئ هغه نوي څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي، خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري، په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کرښ کاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي، له ډېرو حملو له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنوی چې دغومره سره ټکولې، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت یې دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه، د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سر بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوی ایډیا ورکړي، خپل ولست د خپل نوې تصور ورکړي او خلکو ته په ذهن کې نوی مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لری پرتی او رستپاتی سیمه کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بند تتللی او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه دی؟
زمانم سالار افغان، حقیقت را یو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار سے بڑے دسی مجلسی ٹوکی میناناک سڑے معلومے گی، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني سی بس د خپل ځکنه یو وادي پنکارم د فلمونو ور ځکنه فلمونو کې هم کار کړی دي او خپل می دینه تاقې سره سخت شو کور هو ځکنه سی نه زپ دینه تاقې کې دا سی نه تاق جوړ سم سی نه حقیقت دنیا ته راوړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دي.
کله د خبرونو ویلې دي او سړول خبرونه وایي ته؟
دا سی یو ته دات سی نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ زدونیم لکه مینوال لرم اور دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د ایکټینګ سیدا کم زیا فلمی ایکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد د غنوم نو ان ز خپل د ایکټینګ کوم اور هغه د ایکټینګونه زما د سخت وخت ورې چنه کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا د سنور څنګه متل ګور لکه پولیس ته بدمعاشي کوي یا حکومت ته بدمعاشي کوي داسې د ویلن رول څنګه نه ادا کوم
ته یو ایکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدمعاشي
او نمی دولت خان دے دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی، هروش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت حاصل کا او زموږ په کاروبار کې ګوتې موها، خلیشه ته دولت سری بچیا، ته دولت ته پاره زه خپل وینه خرڅولی شم، خپل بچه قربانولی شم، خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت نه شم کولی. ستا افغانستان هغه ایمانداره پولیسی چې یو کرت مجرم ته د قهر په نظر وګورم، بې د الله په حکم همیشه مې ستا پاره د تورو تمبو شاته گزارم.
ډېر زبردست، تا خو دې ډېر زبردست ایک ټوک والله خوند وکړه، ډېر ښه. تا ته خبرونه هم زده دي، داسې ډېر خبرونه وایي، کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه، نو خبرونه هم وایي.
اوا وایم سمونه، بسم الله الرحمن الرحیم. پر ډېر درنښت سره ورځ کنه زه ټول هیوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې وګوره دا ازادي رادیو څخه خبري ورځ کنه زه د خپل ټول مینوال ته هم د زړه کومې ډک سلامونه، او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هیوادوالو ته څنګه د زړه کومې سلامونه وایم. خو د دې خبرې هیله ته کوم، نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي وګی، زه ستاسو د خپل خاورې یم، زه ستاسو خادم یم، زه ستاسو غلام یم، او د دې خاورې بچی یم. او څنګه سره دا خبرې زه ډېر لپاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کېږئ او قلم واخلئ، ساینس او ټیکنالوژي اختیار کړئ، د هوا فضا ته وخیژئ او د سیکالوجي استادان جوړ شئ. تاسو څنګه د ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کړئ. او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده، زه نور هیڅ ارمان نه لرم، خو زما صرف ارمان دا ده چې په افغانستان کې بې سواده خلک څنګه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي، او زموږ ملک د تعلیم او د علم پر رڼا کې لکه دنیاوالو خلکو ته چې موږ څنګه وښودل چې زه په لس کلنۍ عمر کې ما خپل درېمه پورې مکتب ویلی، خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم. یس، آی ایم کین سپیک انګلش، مای نیم از سالار افغان، مای فادر نیم مستر سوهیب گل، آی ایم جاب سپیس سیکورټی ای بی پی پولیس افیسر گورنمنٹ افغانستان، یو راډ ټانک سسی ڈاؤن فیس اگین، واٹ پرابلم؟ نو پرابلم سر. اردو بھی سمجھتا ہے، اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا، بول کیا بات ہے، کدھر کرنے والا ہے، کیا کام کرے، آؤ نا بیٹھ جاؤ، چائے پیو، روٹی کھاؤ، بتاؤں فارسی فام میں دوں، وطندار مندانا بس جانا جو راستے خوب بس بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گرا راستے بیشی نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دیروان سلور جب من سے کنن پختو سرا سے کنن خبر قبل اسم
نو کسی خود ماشاء اللہ در تڈیر زیات از ددی غزل و روپائی دا شان نمز ددی
او سے بار سے مز ددی خدا اس نے دس نہ لگا کمزور دا ہیڈ کیلنڈر جالے میں لگا خراب بدن و خفقے من تا سور و خیر ددا سے بتو ایم سے
یوسف ہوا ہے من والو تا
پا قدم قدم کے جالم کر خور دے لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور دی یا قربان ورور ته ورور ته لاس ونج یار ته یار پاتې شوی پہچان د اتوار پنا شوی هغه خلک ته اخلاص او چن ستوڼی ورکوي بس کوي لاس
زبردست. خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلان زمکه ته پاس اسمان دے خو چین دی بلکوم اسکو دی بلکوم دوستان دی ماسک په جنجال کرا غیر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت رڑی وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمجی چې د 13 کال پرتل په سګنی کال کې د ننګرهار په ولایت کې تعداد ته پوسټو نه سیوا چې زموږ په بجټ سخت کمای راوستي دا مونږ ته په کار دار چې د ننګرهار په ولایت کې ترافیکي حادثې خود کشتماکي ترسته اکمالات او نور د سیاستګر اقدامات تل هم خپل کوټلي ګامونه اوچت کو چې د ننګرهار ولایت څخه عوام په تخت برلی شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تخت لار غوړه کو. دا ننګرهار امنیه قومندانې او امنیتي ځواکونه هم اوسره په دې کې ځمانه کله چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په ځمانه بیا امنیتي رامنځته کو، ولې چې زموږ اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده، خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. دا کلونو ولایت په اسد آباد ښار کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جوړ سره وته د مظاهرې په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال سیم نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونه کو. د پاکستان حکومت ته ونه هڅو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کړي. همغه بیا د پی آر ټی موصول خاص خپره کومکونه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو، خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. سالار افغان حقیقت رادیو آزاد افغانستان.
یار سالار دا خو ډېرې جالب کیسه اوټو کې خات خغل سالار مخکې یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چه قانون پا قتل کنی ولیو دا وکیلانو او دا گواهانو بیان دا شروع شی قاضی سید دا آقا کم اصل او بغیرت خلق دی چه همیشه میسته پاره دا دیر شراب و دا دیر پیسو پنشو کی پول مرد خواران و غریبانان و عزتون سلو بکل دی لحاظ زما دا قانون سخدا درخواست دی چه قانون دیدی تر سخت و نسخت او یو سنگین سزا ور کی هم ای ابزکشن یونر سما خوک دوست وکیل فدوی خامخه ورزام لګول غواړي کسر میدار خلق د چا د عزت سره لوبي کوي خدا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لهذا زما د قانون څخه دا درخواست ده چې قانون دې با عزت بوري کی اور د وکیل شه ټول مرد د حرام او ګټه کوټه ولډه خونن د الله پاک د قران پاک په لاس کې واخلا او اختیار اختیار سلوکا چې څه دې معاف کم او ګر پاسه تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي شه څو قانون ته دوکا ور کولای شم الله پاک ته دوکا نشم ور کولای قانون دې د پاسه تختې ته ورسي ار 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 عدالت دې ته ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان نه پس دا قتل په حقیقت کړي ځکه هوتا زرات افغانستان عدالت دې ته با عزت حکم د پاسه کوي قاضي صاحب یا
یو 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 داسې ښایسته شعر ووایه چې خلک یو څه زده کړي ورنه
چې ستا د بدو نه بېغوره کینی داسې بې ننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصروفه اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم په خپل ولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شي ای زما د ملت غداره نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم
ډېره مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکو په اړه د محتاطی فکر درکوي د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه قربانی نن د عرفات ورځ وه عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې چم او گاوند ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمې د قربانۍ په نیت راوړل زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و دا منم چې دلته عرفه وه بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه خو زما د زړه په دنیاګۍ کې بیا هغه معمول ورځ وه مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ راسره وې خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې راسره دي له روغبړ وروسته زوی مې رامنډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له هاخوا غکړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو پستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 300 او 150 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچارۍ او د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه چپلی را واخیستی خو د میرمن می خوښی نشوی. له هټۍ را ووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډیرې ښکلی او رنګارنګ چپلی وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی، چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې راډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې. یو جوړ یې زیاتې ښې وې، هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخاک واخیستې. هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ را سره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوړې هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی راکوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر و، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونی شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلي کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي. ځکه ډېر خوشحاله وم. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالت کې په لسګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې وه چې اصلا په کال کې پرته له ځینو جمعو نور یې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چاته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم. ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه، نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی ته قبول شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ یې د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال اخلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پو لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوي او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کړي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه ترلاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجع کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بیلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمن پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو را خوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر ایلبندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یه هیرمنده، یه څپانده مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. یه هیرمنده، یه سرکش مست سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو، ستا په چیر مو غرزنګونه مست سپاندا، ستا پر چندو مو جنډی دی لارا پاندا، موږ هماغیو چیوو او لا به پایو، تا به څخو لا به مستیږو، تا به ستایو، زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسی زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده، درته غوږ یم راته وایا راته وایا، د نیکونو پرتمونه راته خایا راته خایا. لومړی سرود. د هیرمن د څپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي، سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمن کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي، سپاره راغلل د هیرمن سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چپکی لامبی هاپی کلی، د اسمان زرف رو هر پکستایی، د ساکی تبر د سوگ و عظمتونه، د سپاهیان و مشر غگ و کرس پروتا، لمزدک گرد را تاو شی نیزوالو، خادمان د دی سند غاڑا که گل پوخا، د هوما چلویخت خمونه دل تراولی، سبا ورز سپیچل ورز د دغ کال ده، گئیت وقتا چلا المر نوی خطلی، چلا بطی دی سین غار کتاویگی، دی ساکان و دی درباس پاهیان براشی، المر خاطب دی دعا رسم پرزایشی، دی ساکان و ملکه هغ آغلی، چلا خکری دی اویاز رس پرودی، هغ پیغلا چل مسی دی تایمیریستا، زمکستر ملکه کل زرینه، مرخاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپیڅلي هیرمن څو پستی چپی با، د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي، سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دي مدام وي، د زرینې ملکې د تاج زلاته، د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی پرسلام.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.